وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجله خبرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه اخلو په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا ملي جنبش ګوند سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. په بیت المقدس کې نښتې پرون یو وار بیا پیل شوې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکي اقدام بللی. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون په هلمند ولایت کې په یو وینا کې ویل چې ډېر زر به د شپږ سوه اتیا میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هلیکوپټرې او جنګي الوتکې ورکول کیږي چې د ده په وینا په تاروسي او تهاجمي عملیاتو کې به تر ډېره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تېره اونۍ وویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د اووه میلیارد ډالرو په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نوو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. د افغانستان د ملي جنبش سرچینې وایي تمه ده د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د جنبش ویان بشیر احمد تیان چې تېره شپه ازادي راډیو ته ویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف هم رسمن خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و
خغل تاینج وای موږ د دوی در رسنیدو لپاره د تیاریو په هڅه کې یو تیاری مهم نیولې دي. هغه به هم په یو هفته یا لس ورځو کې کابل ته راشي او د نومول راتک سره به موږ د نوي ائتلاف کار هم پیل کړو. د خغل دوستم په مشرۍ د جنبش ملی د عطا محمد نور او صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د محمد محقق په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو ترمنځ د ائتلاف خبرې نږدې و میاشت مخکې خبرې شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال څو میاشتې وروسته له دې چې خپل دفتر ته له تلو څخه منه شو نږدې دوه نیمې میاشتې مخکې ترکیه ته ولاړ. دا جنبش ویان ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی دوستم د علاج لپاره په ترکیه کې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلي چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپل کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. دا بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچه همکاري له لارې د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې شپږ نیم سوه ترکي سرتېري د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان کې ډیره دي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیلو لخوا په اقصا جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو له لرې کېدو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلته هجوم وروړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیلو پولیسو اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوالونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه یو سل دیارلس فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي. په بیت المقدس کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د جولای په څوارلسمه نیټه په بیت المقدس کې دوو اسرائیلو پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرائیلو په الاقصا جومات کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر پراخ کړل. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکي اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړلیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنوی او د ریپورټون لمخې ایران پرون هغه راکټ وته غوښتي چې د مځکی مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې سیمرخ په نوم راکټ د مځکی د مدار 500 کیلومتر واټن ته تر 250 کیلوګرام پورې د سټلایټ وړلو قابلیت لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیتر ناورت پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل امریکا د اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو د دوام په سترګه ګوري او باور لري چې دا سمینه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیا او ارمنستان د ګډو پوځي کټو د جوړولو قانون توشي کړ. دا قانون چې خغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین پر رسمي ویبپاڼه خپور شوه. د دې قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او د روانې جولای میاشتې په پیل کې د روسیې د پارلمان دواړو جرګو تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوي چې د دې وخت هدف په روسیا او ارمنستان او د قفقاز په سیمه کې د امنیت ټینګول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د کنزاس جمهوری غوښتونکي والی سام براون باک په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د سفیر په دنده وګماري. که د سنا لخوا تایید شي، شپېته کلن براون باک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مذهبي ازادیو لپاره کار د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. پوخانی سناتور براون باک د سودان په دارفور سیمه کې د قتل عام په وړاندې د امریکا د اقداماتو له لومړنیو پلویانو و. کانګو او رواندا ته هم د بشري بحرانونو پر مهال سفرونه کړي او د امریکا د بشري مرستو د همغږۍ د ښه کېدو غوښتنه یې کړې ده. دا وو خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه د رادیو للارې د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځني چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې په دې وروستیو کې چټکې شوې. ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ځواک د پیاوړي کولو لپاره د خورا زیاتو پیسو د ځانګړي کولو خبر ورکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د عصري کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي شوي او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 680 میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډېره مرسته وکړي.
لومړی د افغانستان هوایي ځواک ته خاک هلیکوپټر ورکول شي جنګي تیاری دي، نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي. هغه لاسته راوړنې چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسته راوړنې لري، دا به د هغو سره څوک څنګه ډېرې مرسته وکړي. یعنې نه یوازې چې زموږ د وخت په کمښت کې، بلکې زموږ د تعرض او تهاجمي حالت کې به ډېره مرسته زموږ سره وکړي.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ترېننګ د برخې قومندان برید جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبری آژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملی روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناټو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک یې کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگی الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټرې ورکړل شي، او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې لدینه چې د ازادۍ رادیو مجله واوري یو بل رپورټ راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ورته ستونزه تاییدوي، وایي چې د چټلو اوبو څښل د ډیرو ناروغیو سبب شوي، خو د چاپیریال ساتنې اداره، د اوبو رسولو ریاست او د اوبو او انرژي وزارت بیا د دې ستونزې د هواري په خاطر د پلانونو خبره کوي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ککړ اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر دی. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبه خرابې شوې او هېڅ اوبه صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون مسلم نه لري.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته، خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 مریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وې او اوس یې شمېر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته، نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعا د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله ایلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیې لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه آزاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیم وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ ښخېږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونې وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېرې اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیې پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بل هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوې دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړي او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو، خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې ترڅنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستې ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
دوستانو له همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسو. رازو د ازادۍ رادیوي مجلې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انځورګرۍ د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې فیوچریزم. تاسو آینده ګرایست غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یو افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اوریدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګ په یوه برید کې ټپي شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړې له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګ له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی وو، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي عماد الدین دوران سره مرکه هم اوریدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یو هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانونو او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ یې په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاته لویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشه یې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس من بفهمین که چی میگه.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال نندارې کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکی رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار
اغلی سادات وایي، د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ دا لومړنی او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، $150,000 لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د میرمن سادات په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو ستاینه کوي.
د رویا سادات په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سادات وایي، دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسي انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کوم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سی روان درلودلی فاکولتی سره لم مخ کې دغه سره مینو نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ولا تاریخ موضوع ما سره د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ولا تمدن په حصه کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زویش د اشکالو
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړه، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
خوشا دلته خو یو انقلابي حرکت ته ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم و استبداد و مذهب حاکمیت درلودل، بعد هغه روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته سوله چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګ ته رالل او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړل چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وو. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وڅنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه یې تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آګاهانه وي بالاخره هغه اثرګذاري پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي ماسټري راوړی دي. دلته دغه افکار نه دی تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده، وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي څه احساس ورکوي مخاطب ته، نو بنان دغسې یو فرهنګي حرکت دلته نه دی شوی. یو آرتست نسي کولی چې په ټولنه کې تغیر راولي. نو بنان هر حرکت د ځانه ځینې خاص شرایط غواړي، او که ونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسېږي، اثر ګذار.
استاده، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو له ملکه بهر او هغوی نوي شیوې د ځانه سره راوړي، خو نه منل شوې.
ښه، داسې هم نه دی چې نه منل کېږي. منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسي درکولی چې هغه استاد دا کار کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حصه کې، وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اورېدلې دي، دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یا د اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه وي، یو ابسترکت نقاشي، درست دی؟ بلاخره دوی یا د اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است؟ دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حصه کې راته ووایاستئ چې دا څه ډول یو نقاشي وه؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کړو، چې دوی خپل ټوله خپل د کار په حصه کې، خپل د افکارو په حصه کې دومره هلته د دوی کار ارجحیت یې درلودی او بلاخره اثر گزارو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي، عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراري کار، کوڅې کاري، چادردار کاري، دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی، د دې رسم خرڅ شوی چا اخیستی، نه د بیا واده رکیږي، دغه بلفله د مکرر دغه کار کوي، نو دا دغسې پاته شوی دی. د دې مخاطب بزنس کوي، وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري. اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شي دی،
او دا مهم بحث ده. استاد، از مام زلو چه هم دا راته او هسته چه کچه خوب ده یو چه سلیقه ای یو چه زوق بایی اقا با اخلی، خو دا اونر ماموریت چه ده دینا لوار ده پدی سکی راته او هسته چه از مو اونر مندان پا مجموع که چونی متحده دی دا اونر ماموریت ده
دوی دا چه یو نفر مثلا یو کار انتخابی دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حصه کې، د سفر په حصه کې، د شاغه سلو په حصه کې، د ښه تفریح په حصه کې، نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی، نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کویا موږ نقاشان لرو، څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکار کولای شئ قسمت. اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي، که تاسو سل نفر نقاش لري که چیرې 2000 سیلابه شي، یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ، تا
تاس خلق ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای سي ا دې خل تاس یو نفر دو سات یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای سي نو بنان هر هنر باید تاس اثر گزارو وسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق دایو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونل او موږ مخاطب آگا نه وي خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آینده ګرای است واری چې شی کار کې چې لاس کاله بار نتیجه ورکی هدي قال یو دلته نفر پیدا شي وای چې هو دا دي شفه کړ دی تلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لاس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کی یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کی ځاګه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا سي نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی آرتست څه وشتي تر اوسه تر بحث لاندې دی یا د وانګو کاثار ته سوچ دی ژوندۍ چا د اثر نه اخیستی اوس ولې بس برانګې شوی نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو هنر هم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان د دوی سره مرابطه است په تیرو کلونو کې د دوی اثر کتلې دي زموږ هنرمندان ډیر نه دی بدل شوی ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپلو خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نورو دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دی د هغو مکتبونو نه متاثره دي او بیا دا تاثیر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج و او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده هغه رایج مکتبونه دي خو نوی تغیرات ادي عقل زه درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو درې سو کلونو کې چې د هنر پیسې کې کوم تغیرات راغلي دي د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري څه تغیرات ویني په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیایي چې کوم دي سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر کچېرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوې فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلي څنګه نه دی راغلي تر یوه حده چې زه معلومات لرم دا خپل د هنرونو په ځای وخت چې اجازه د حیدرزاد په وخت کې ممکن دا یو حرکت وو اما کفایت نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندیره غلی نو بنان دا غرايس تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوله سیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خو ته وڅنګ ته نور ډیر حرکتونه زوانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به دوی خوشاله وشته دوی خواسته دغه و چې دوی دغه سی شرایط رامنځته نو بلان هر حرکت چې دلته راځي دا خو وڅنګ ته حامی غواړي دا د ځان یو برنامه غواړي او دا باید حمایت سي دا باید تقویه سي وڅنګ ز یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټست په یو قسمه د شهر کې چې بل آرټست په بل قسمه د شهر کې نو سره دلای نسو افکار نسو شریک کولای نو دلته یم لیک دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دا چې زبر خپل رسم خرڅو ما به شارټیست او دلته دا ما ته ارجیت لږه اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زڅکو وطن نو زڅکو نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای سي په یو کتاب کې په کتاب کې د ځین رسمونو د کوشنیات او معرفي ګل اسوي بهار اسوي خزان اسوي د نقاش کار دي نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسوي ول حرکتونه دی ولري نو بنان ز په دې اخیده تر دا اوسه پر شپه دی حالت کې پات سر یو عامل خدای دې چې دا جنگ وو چې جنگ خپل ټول د ټول نور موضوعات تر سوړ لاندې نیسي یو نیم اټسان به خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ او لارسي بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو چې وخت چې موږ شی په وعده کار وو خو به هنر نه سونو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر دا وسه پورې داسې پاته سوی دي او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډېر سوي دي کورسونه ایجاد سوي دي اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاري دلته عمق نه لري ریشه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پوهېږي دا کار و کم مکتب تللی مره یو ځینې لاس اچي موډرن کار وکړه ځینې ریالستیک کار کوه موډرن کار کوه دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده که چیرې ته کولی سې چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست لیکن زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم اما د اقل تصویر ورکولی سم خط به تصویر تبدیلوم نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي نو شی چې معنا پیدا کی هغه بیا اثر گزاری پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات کوم په د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې کمره کوي دوی هغه کار ته ډیر ځله نه کوي یعنی هغه خواته تمایل کم شوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډیره توجه کوي
دلته داسې چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ که داسې چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیانه تیر شوی دي نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي چې زمان نس وږی دي زبای ډوري په دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپسی و دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې نو موږ د قوت برکت لګیا یو نیم کار کوو ماته ته شی دي تاسو به ټکنیکس درکوي تاسو به یو مکتب درکوي تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهم وڅنګ ته دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا تاسو
فطرت دې څه ده
دا تاسو فطرت څه ده او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي که یا دا تاسو دوست سره دی دا فرض مثال مسته ټول خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او به مسته غوړ مسته دروسی دبزم مسته د نور دغه دلته داسي د نقاشي داسي د مرده شاه مخنوس نی ولای چې تاسو دا کار مکوي کی د یو زوخ د خاطر بلان زوخ بیا د بل تعریف لري ځان او چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور هیجان اکسپرسیونیزم کم شور هیجان چې ستاسو د نن شور هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور هیجان سي یعنی مخاطب هم نو خچداد وشيان سره یو سي دلته یو حرکت راتللی سي اگاهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پرسه کار دا د فکر موضوع رنگ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېستا چې خپل تاداب دي شډ راینګ بلره لاس به د برس سره آشنای انالایز به رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای سي کم ګرم رنگونه دي کم سړه رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبرسته د نشانت اکیډمیک بنور کو درستی اما ته چی شه دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کیږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کړي یا دې کړي، نه د یو کسب په توګه استفاده ترې کولی شي، خو که فطرتاً د یو هنرمند نه وي د یو چت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی، په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنې هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان شته، کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرټستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې و که ډېر؟
ولا پخوا کم وه نسبت څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې. اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم، هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. در دې چې هیڅ نه وي دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کورمدان استاد
تشکر ستاسو ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وغمه راغلی او لنډ حکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاخ او غوخن فورجینیو روغنیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګې مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونی پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس غوسولو. دم په دم یې د دوکاندار گنجی سر ته ځان رسو. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابرو، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاس ته گزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاسته د زیړو و، دروند و، او کلا گزار یې د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې لپس کوټې لاره ورغلی وه خخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مږی راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دوکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله. د مېړه تپوس یې ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. خزه په مړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان را وبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. خزه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو را وغوښت، بندي یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لختو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او اسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي. هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ आवाज له خو برابې کړم، لکه ډیر لوی تیګه چې کوهی ته ورخطا شوی وي. کوهی ته ورغلم، ورو مې کتل او به قرارې وي څراغ کار نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهی ته تللی چې اوبه را وباسي، او هلته یې پښه خطا شوي کوهی ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان را سره واستوي کوهی ته به ورشو، زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضی چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهی ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ږیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهی ته ورغلل. د دوکاندار میرمن هم ځان ورسوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس وایست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکښته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډېر حیران شوی وي له لاندې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د میړه خو به ښکر نه وو، دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټېره ځوانان وو وخندول، او د دوکاندار میرمن خورا خوابدې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضي چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله، یقیني راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک زړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوشی شي. فورجینیو خوشی شو، خو د دوکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی وو، د شپې تر 11 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یو جوړونکي اماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی وو، تاسې چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وایئ، که د دغه جشن په اړه راته ووایئ چې څه پکې وو.
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سکالې څلور پنځه برخې وي. لومړنۍ برخې د فرهنګ په اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه، چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. درېیمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پارچو برخه وه، چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه، چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه، چې بېلابېلو لکو زیخوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي، او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي دوی فرهنگ ته دوی بیرته نوی ورستانه سوی او غی ته ودا وغی ماډرن کړی نیوی ترغه پوری دغه سی غوندو دغه سمیلو د شنو ارتیا اوس مهال په د فرهنگ په نوم باندې ډیر بد څه دوت دی چې اغز منګه د اصل فرهنگونه نه دی هغه یو اجنبی فرهنگ دی کاغه د توپک فرهنگ دی کاغه د جنگ فرهنگ دی کاغه دغه سنور او بدبختی فرهنگ دی اغز منګه فرهنگونه نه دی اسمن د منی فرهنگ د خلوص فرهنگ ل انسانانو سره د همکاری فرهنگ او دغه سی ډیر زیات اړخونه دی تر څو پوري چې مونږ بیرته خپل اصلي فرهنگ ته وستنیږو دغه سی غوندو ارتیا محسوسی
دغه سی لوی پروګرامونه چې د کلتور پاړه کیږي هغه تر کابل یا تر زینو لوی خارونو محدود وي په ولایتونو کې دغه سی پروګرامونه ډیر نه کیږي څنګه کیدی شي چې دغه سی پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی خار کې کیږي هغه دی په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لری ولایتونو کې چې هلته دغه سی پروګرامونه نه کیږي
موږ چې څه کالې په پغمان کې کوم جشن ولمانځه د هغې یو څه محدود وو موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه نمانځل فرهنګي جشنونه به وو په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي په هغې کې به زموږ د ولس ډېر زیات هغه اړخونه چې به وو هغه به مو راخیسته که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي که دغسې نور اړخونه به وو دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل اما اسه کلمون یوازې په دغه 15 شیانو باندې منحصر پاتې کړ دغه سی پروګرامونو ولایتونو ته غزول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتی وضعیت په هغه کې نه ده چې دغه سی پروګرامونه دی پکې ون منځل سي الته جنگ دی په ولایتونو کې الته توپک دی الته خلک څوک نه پریدي چې په دغه سی آزاد فضا کې چې موږ په پغمان کې کلتوري جشن ون منځه او موسیقي پکې و په ولایتو کې دی وی البته هر کار همت او کار غواړي په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه وس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغه سي جشنونه ولایتونو ته وغځيږي خو په آینده کې به ګورو ممکن دا دغه سي جشنونه په ولایتونو کې کول خصوصا په دغه سي ولایتونو کې چې هغه ته امنیتي وظیفه نه وي ممکن نه ده یا په ټوله کې یو به وایي چې ستونزمنه ده
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسي لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول سږ کال ولې دا نه و پکې
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و موږ ونسو کولی چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري هغوی سره خبره وکړو په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبی چې زمونږ ولسی لوبی دی زمونږ د فرس کک بوسکشی دا ک تیر غرزونه دا دغه ډیره لوبی دی چې هغه زمونږ ولسی لوبی دی مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونس وکولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډیر قوی اړخونه دی هغه ننداره ته وړاندې کوم هوډ لرو چې پراتونکي کې کله مونږ دغه جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړو نو مونږ به دغه اړخونه ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم ننداره ته وړاندې کوو
د دغه سي لوی پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي مثال مونږ ډیر کله لیدلې چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یو برخه پاتې شوې ده ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی خصوصا دغه سي پراخه جشنونه جوړول د ډیر ستونزمنه ده مونږ د دې جشن د جوړولو لپاره تقریبا له 2 میاشتو نه آمادګی نیولې وه هر ورځ به مناسبه کوله د کوم ملګری چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو هغوی به هر ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي له میلمنو سره څنګه هغه وسي څنګه د هغوی قدردانی وسي د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي خلک څنګه وي خلک بور نسي د هغه برخې باید څومره وي د تمثیل برخې څومره حد کې وي مشاعره باید څومره وي شاعران خفه نسي دا واقعا ډیر زیات کار غواړي موږ او زموږ ټول ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای شو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار وکړو د دې لپاره یو منظمه پلان گذاري وسوله او دغه پلان گذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای شو چې دغه غونډه تنظیم کړو
په نورو وطنونو کې چې دغه سي کلتوري غونډې جوړېږي هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم را بلل کیږي چې خپل دغه کلتور نور ته هم وخی چې موږ دغه څلرو دغه سکو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهر میلمانه راغلی وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو موږ سره په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ له لرې ولایتونو څخه، له کوزي پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزي خوانه، لیکوالان او شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته یې ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوانی واکا دا هم و چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسو کمې میرمنې راغوښتې وې؟ کنه ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
موږ ډېر توجه وکړله چې موږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې. دا موږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. موږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري موږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بېرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړه یې ښه نه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خواشینوونکی ده. موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یوه منظمه پلانګذاري کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغسې جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي.
دغسې کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي، یو څه وشي، بیا ورپسې ډېر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د ودې په اړه څه وویل شوه یا کوم کارونه وشوه، آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي که نه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي؟
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي، خو په اغیز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خواته، او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي، او دا پې خامخا یو څه تاثیر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي، یعنی پرله پسې دي، هر کال دا جشن نمانځل کیږي، او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلي دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑون پا غبو کن شیارا شان منجین آیا پستر گڑون پا غبو کن شیارا شان منجین آیا جب گمشی چی انا سورے کا حال میں گورا یارا
بلور کگیش یارا شال وندینا یارا سرگی مستا بلور کگیش یارا شال وندینا یارا دکا جنگی پا شہیدان